قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلی خبرونه کې تاسو قربا ګلای اعظم دا وخت په پیښور کې د سحر 10 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې مودله د پاکستان افغانستان قبایلی سیمو او د نړۍ نه رپورټونه راغون کړي دي. خو د دې د وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د پامیر ساحل نورو
کراچی کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. په ناروې کې نیول شوي کس د خلکو د وژنې پړه منلې ده او د برېټانیا ځوان سندرغاړی ایمن وین هاوس مړه شوې ده. دا زموږ مهم خبرونه دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې د هدفي وژنو په ترڅ کې شپږ نور کسان وژل شوي دي چې پکې یو وکیل هم شامل دی. لسیمه د مشال راډیو خبريال وایي د تاوتریخوالي پیښې د ښار مرکزي سیمو ته هم غځېدلې دي. په ښار کې د تاوتریخوالي تازه پیښې د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې په ملیر کې د دوو ډلو ترمنځ نښته پیل شوه. د جمعې په ورځ په دې پیښو کې 10 کسان وژل شوي. د جمعې د ورځې راهیسې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3 کسان وژل شوي دي. ولسمشر آصف علي زرداری د کراچۍ د پیښې د کراچۍ د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د سیاسي حل لپاره یو 4 کسیزه ډله جوړه کړې ده چې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره به ملاقات کوي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې پولیسو ویلي نامعلومه کسانو دوه پولیسان تښتولي دي. لسیمه د مشال راډیو خبريال وایي پیښه د کوټ په کاغذو سیمه کې شوې ده. پولیس وایي پیښه بیګا ماخام شوې ده. تر اوسه چا د دې پړه نه ده منلې. په ناروې کې د دوو بریدونو لپاره د نیول شوي مشکوک کس وکیل ویلي دې کس د وژنو پړه منلې ده. په ناروې کې د بمی چاودنو او ډزو په پیښو کې د وژل شویو شمیر 92 ته رسیدلی دی. وکیل د دې هیواد پر یو ټلویزیون ویلي مشکوک سړي اندرس بیرنګ بریک د برید کولو پړه پر غاړه اخیستې ده. 22 کلن بریک نارویژیایي وګړی دی. نوموړی د جمعې په ورځ تر هغې وروسته پولیسو نیولی و چې د له دعوې سره سم د لیبر ګوند د ځوانانو په یوې غونډې کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. بریک د خلاصي عیسوي بنسټپاله په توګه مخې ته راغلی دی او د مسلمانانو ضد نظریات هم لري. د ناروې وزیر اعظم جینز سټولټنبرګ ویلي
compared to other countries I will not say that we have a big problem with right wing extremists
دای وای لنور هوادونو سره په پرتله مو ګدلته په ناروې کې لخلاص سختریزو سره ستونزه نه لرو. خو موږ زنیډل لرل چې موږ ورپسې تلو او زموږ پولیس لدی خبر دی چې زنی خلاص سختریزه ډلې شته دي یا لک تر لګه په ناروې کې دی تورته ډلې دي
ایکستریم گروپس اور ات لیست هاز
بریک با سبا عدالت توڑا نکړل شي. د برېټانیا سندرغاړه ایمی وین هاوس په شمالي لندن کې په خپل کور کې مړه شوې ده. پولیس وایي د نوموړې د مرګ لامل لا نه دی معلوم. 19 کلنه سندرغاړې له مودې راهیسې د شرابو څښلو او د نشه یي موادو له استعمال سره په تکلیف وه او د دې پرېښودو هڅې یې کولې. نوموړې په دې وروستیو کې په سربیا کې تر یوه خراب کنسرت وروسته یو بل هغه رد کړی و. نوموړې د غربي موسیقۍ د هغې ډلې برخه ګرځېدلې ده چې د 19 کلنې په عمر کې مړه شوې ده. په دې ډله کې د مشهور رولینګ سټون بینډ بانی غړی براین جونز، جیمی هینډریکس او جانیس جوپلین شامل دي. ایرانی چارواکي وایي د 13 ورځې په ډزو کې اټومي ساينس پوه نه دی وژل شوی. د چارواکو په خبره وژل شوی کس د پوهنتون زده کوونکی و. تر دې مخکې دولتي خبري ایجنسی ویلي ول وژل شوی کس فزیکس پوه دی او د ایران په اټومي پروګرام کې لاس لري. د هیواد د انګریزي ژبې ټلویزیون پریس ویلي د وژل شوی د نوم له کبله دا غلط فهمي پیدا شوی وه. په لومړیو رپورټونو کې ویل شوی ول پر موټرسایکل سپرو وسلوالو 15 کلن داریوش رضایی وژلی دی چې د فزیکس استاد و او د نیوټران ترانسپورټ په څانګه کې متخصص و. یو شمیر خبری رپورټونه نوموړی د ایران له اټومي پروګرام پورې تړلی کس وښیي. خو وروسته بیا پلټونکو وویل وژل شوی کس د الکترونکس د څانګې زده کوونکی و او ساینس پو تورته نوم لري. تر دې مخکې ایرانی چارواکو پر امریکا او اسرائیل تور پورې کړی و چې د دوی ساینس پوهان په نښه کوي. امریکا، اسرائیل او د دوی ملګري په ایران تور پورې کوي چې اټومي وسله جوړول غواړي خو تهران دا ردوي. رپورټونه وایي د مصر په پلازمینه قاهره کې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. نښتې د جمهوریت پلو فعالینو او څه چې د مصر د پوځي رژیم ملاتړي وایي ترمنځ شوي دي. دولتي خبرې ایجنس مینا وایي د شنبه په ورځ په نښتو کې 231 کسان ژوبل شوي دي. د مصر د روغتیايي چارو وزارت وایي 9 کسان په روغتون کې بستر کړل شوي دي. رپورټونه وایي تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې تر 10,000 پورې مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د دفاعي چارو د وزارت په لور لاریون وکړي چې پر پوځي رژیم ټینګار وکړي چې اصلاحات دې ګړندي کړي. رپورټونه وایي خلک پر مظاهره کوونکو کاڼي وورول او د اور بمونه یې پرواچول او د نورو وسلې استعمال یې هم وکړ. مظاهره کوونکو هم ځواب ورکړی دی. رپورټونه وایي نن سهار وختي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې د ناټو په هوایي بریدونو کې اهداف په نښه کړل شوي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
قدرمن اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو کې د پامیر ساحل نه واوریدل. تاسو اوس کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. په روانه خبرونه کې کراچی کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او تازه پیښو کې د یو وکیل په شمول شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان سولي عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې شوی دی. دوی وای
موږ ان شاء الله دې مرحله ته نږدې شو یو چې طالبان دې خبرو سره موافقه وکړي او اعلان کړي چې د افغاني جهاتونو سره خبرو ته آماده دي.
پاکستان کې د روجي او د اختر په یو ورځ مانځلو لپاره سینټ کمیټه جوړولو پریکړه شوې ده. په دې اړه سینیټر صالح شاه وای
کوشش مو دا دی چې د سینټ کمیټه په حیثیت باندې چې د اتفاق راشي سره او د اختلافات ختم شي، د جګړې او فسادونه ختم شي چې هلته اختر یو بل ځای کې نه وي.
د قندهار ارغنداب ولسوالۍ کې ځوانان هر جمعه راغونډيږي او میلې کوي. یو ځوان وای
بندر د ایران سات مور تر کی نور وخت به دغه سره زورور خلیه غف او کی اوره کی وکشر شه د ایران خوش هغه کو.
په دې خبرونه کې 19 پروگرام زما کور زما کلی هم لرو او ریدلې مهروي مشال رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د دې سات اړومبه رپورت د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د سلسلې په ترڅ کې بیګاش پک کسان وژل شوې دي. هلته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د کراچۍ د مسلې د سیاسي حل لپاره یو سلور کسیزه ډله جوړه کړې ده چې د مختلف سیاسي ګوندونو له مشرانو سره به ګوري. په دې اړه مې د مشال رادیو له خبريال ظفر کریمی سره څه وخت مې خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه څه تفصیل دي.
د اخوډب دا نړۍ چې دا جمعه په سار باندې د ملیر او کوکرپار د سیمونه شروع شوی وا او د خالی په ورځ باندې دا د خار ختیځ برخې چې دی قایدابات او شیرپاو کلونه دغه تر رسیدلې و. خو پرون راسه دا لړۍ چې د خار مرکزی سیمو ته رسیدلې ده. په دې لړۍ کې چې د خار په جونه مارکیټ، بولډن مارکیټ، کارادر، میټادر، صدر دې لخوا کې دا خوډه پیښه رامنځته شوې دي چې په دې کې د 13 شپږ کسان وژل شوي دي او په 13 ورځو کې د کراچۍ خار کې دا خوډه په دې پیښو کې د وژل شوو شمېر د 10 کسانو سره 30 کسانو ته رسیدلې ده.
ظفر کریمی دا راته وایي چې کم کسان چې وژل شوي دي د دې په جانګلو شوې ده چې کوم ګون سره تعلق لري کنه عام کسان.
جی ګولایس، په دې کې چې کوم کسان وجل شوې دي نو د جمعې په ورځ چې کوم کسان وجل شوې په دې کې د متحده قومي مومنت ایم کیو ام دله چې کوم دغه ډېر کسان دي هغه داوا کوي چې د دې خوښه لس کسان په دغه وجونو کې وجل شوې دي. د دې علاوه یو بل ډله ده هغه هم د اردو جبې ویونکو دا چې مهاجر قومي مومنت ورته ویلې شي هغه وی چې زمونږ د شپږ کسان وجل شوې دي. د دې علاوه د عوامي نېشنل ګن 2 کسان وجل شوې دي. یو دغه مختار ایډوکیټ په نوم باندې یو وکیل دی هغه په توګه وژل شوی دی او د دې نه علاوه چې نور کوم کسان وژل شوی دي هغه ولسی خلک دي.
ښه، ظفر کریمی دا راته وایي چې حکومت له خوا د دې پیښو د مخنیوي لپاره مختلف وختونو کې د کورونا چارو وزیر وفاقي وزیر چې د رحمان ملک هغه هم خبرې ترې کړې وي. اوس موجوده حکومت څه پریکړه کړې ده چې د دې پیښو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او کنه؟
کلم چې کراچۍ ښار کې د خوډب د پیښې رامنځته کیږي نو حکومت دغه رینجر لیږي، پولیس لیږي. خو دې ځله د انتظامی حل لارې سره سره حکومت په دې کوشش کې دی چې د دې مسلې لپاره څه سیاسی حل لار را وباسي او په دې مخه باندې پرون صدر اسي په لیدرداري چې اوس په کراچي کې د صدرتي کمپ اپس بلاول هاوس کې هغه پیپلز پارټي ولوې غونډه راغوسته و او پاره کې هغه دا فیصله کړی دی چې اوتلو رکنی کمیټي جوړه یو دغه کمیټي چې په دې کې د کراچي صوبای وزیرانو شامل دي تلور کسانو باندې دغه کمیټي مشتمل ده چې پاره کې خورشید شاه سراج دورانی یا سومرو او قادر پټیل شامل دي دغه تلور رکنی کوم کمیټي چې دا بدديزي نزي او د کراچي خار کم چې دغه ګروپونه دي د کراچي خار کم سټیک هولډرز دي لکه ام ټو ام اے ان پی فنکشنل لیگ د دې سره بدا خبرې ترې کوي او پیپلز پارټي حکومت وستا کوشش کوي چې د کراچۍ د خوډه په خود مخنیوي لپاره کوم سیاسي حل لار راوباسي.
مختلف سیاسي ګوندونه په کراچۍ کې د فوج د پرځای کولو خبرې ترې کوي. وزیر اعلی هم پرون خبرې ترې کړې دا غي د خبرو مهمه برخه چي سوي.
کراچۍ ښار کې چې کنه د خوډه په د تاریخ تیز شنو کوم سیاسي ګوندونه چې دي خاص کر فنکشنل لیگ کوم سیاسي پزاره چې راځي مشرکې هغه د فوج راغوښتو خبرې کوي. د دې نه علاوه عوامي نېشنل پارټي ډېر جدید کوششونه کوي او دا مطالبه کوي چې کراچۍ ښار کې د امن لپاره فوج راوغوښتل شي. خو د پیپلز پارټي کم حکومت چې دی او وزیر اعلی لکه څنګه چې تاسو ویل نو پرون وزیر اعلی په خپلو خبرو کې دا ویلې دي چې په کراچۍ ښار کې اوس پولیس او رینجرو کې دومره زور شته چې هغه امن راوړي او فلحال کراچۍ کې فوج راوستو ته ضرورت شته.
قدر من اوریدونکو دا کراچۍ نه زمو خبريال ظفر کریمی چې د هدفي وژنو په اړه تازه تفصيلات راکول. کراچۍ کې د کراچۍ پاړه د هدفي وژنو په اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو سلور کسيزه ډله جوړ کړی دا زمنګ همکار پامیر ساحل په اسلام آباد کې خبريال شایق حسین پختلی دي چې آیا د دې سلور کسيزه ډله جوړولو سره به د تاوتری خالي کیسه کمی راشي او کنه؟ نو شایق حسین وای
کراچۍ مسله خو یقینا ډېره ژوره ده. ځان وړاندې چې دې کمیټه جوړې شوې دي او داسې نور اعلانونه هم شوي دي خو څو پرې چې دا ټولې پارټۍ چې دي د اخلاص نه یو ځای کې نه ني او دا ته یو کې چې څو پرې دا مسله مونږ حل کړې نه وي مونږ به دا چې دي او دې لپاره چې څوره اقدامات ضروري دي هغه مونږ کړې نه وي او مونږ به چې دي خپل کوششونه جاري ساتو هغه وخت راسي دا شی نشي کېدی. اصل کې کراچۍ کې چې کوم اصلاح فراوانی ده او ست طریقې سره دا اصلاح رسیدلې ده او چې کوم حد ته دا رسیدلې ده څو پرې چې دغه شی نه دی کراچۍ نه وي پاکه کړې ما نشي خیال چې کراچۍ کې. او بیا دا ده چې د سیاسي مصلحتونه یو پارټۍ چې دی هغه حکومت کې وي هغه یو شانتي طرز عمل وي هغه په یو لاره روان وي او چې څه وخت ګوند یا هغه ګروپ یا هغه پارټي چې دی حکومت نه وځي نو هغه چې دی هغه بالکل رویه بدل شي نو دام چې دی دې جایزه مغشتل ضروری ده.
شایق حسین صاحب یو بل پښتنه حکومت دا اکثر عوامي نشل ګوندم ویل دي نور ګوندونه هم دا غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې پوز تعینات کړل شي پوز دی ځای پر ځای کړل شي چې تر دې وروسته دغه امنیت پر حال شي نو بیا به دا مسلې حل شي. خو د سند وزیر اعلی ویل دي چې نه پوز بنه پر ځای کو او دلته به دا پولیس او رینجر چې دوی امنیت ټینګ ساتل شي. تاسو وایي آیا پوز راوستلم کراچۍ کې د فوري توګه باندې د امن راوستو سبب ګرځیدای شي کنه؟
زما په خیال اټول نه خبره بدوي چې دا خبره چې د پارلیمان ته راوړي اوس وخت دی خبره دی کراچۍ حالات دې ته رسیدلی. مسله دا ده چې رینجرز پولیس فورس دا ټول چې دی استعمال شوی دي په خوام نو لکه ما تاسو ته اشاره ته نو دا خبره وکړه چې دا سي قوتونه التشته دي چې او امن راشي ک هغه غواړي نو څو وخت راسي حالات ټیک وي او هغه نه پسې دا حالات بیا خراب شي نو ما په خیال کراچۍ کې چې کوم سیاسي په سیاسي جماعتونه دي یا ګوندونه دي دوی چې دي ک صحیح معنی کې چې دي اخلاص سره دا کارو کې نو دا دوره ګران نه دي. اصل خبر ادا چې دا معاملات دي بس اوس پارلیمان تراولي او د بند کمرې اجلاس چې دی ورته وایي ان کیمرا سیشن کا هغه کول غواړي او که داسې اوپن اجلاس نو دی په کار دا چې دی باندې باس وکړي که هغه باس ته ورځي وي که دوه ورځې وي او که زیات وخت لري هغه نه پس چې پارلیمان کومه فیصله وکړي نو هغه په رڼا کې بیا چې دی هغلته چې کم شي ضرورت وي هغه شی دی.
دا د اسلام آباد کې صحافي شایق حسین چې زموږ همکار پامیر ساحل ته د کراچۍ په اړه جوړ شوی سلور کسیزه ډله پاړه ته پوښتنه کوله.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دوه بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په داسې حال کې چې د په افغانستان کې په دې وروستو کې د تاوتریخوالي لړۍ تیزه شوې ده. د سولې عالي شورا وای له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې شوې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال له مشال ریډیو له خپلو هڅو په اړه خبرې کړي چې جزئیات یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای په نږدې راتلونکي کې به د زمينه برابر شي چې افغان دولت او وسلوال طالبان د سولې خبرو تر ته کینی. خاغلی لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې پرمختګونه شوي او هیله ده چې د سولې د عالی شورا هلې ځلې به مثبته نتیجه ورکړي.
الله دې مرحلې ته نږدې شي او سوچین طالبان دې خبر سره موافقه وکړي او اعلان کړي چې د افغاني جهاتونو سره خبرو ته آماده دي. هغه شرایط چې د افغانستان د قضیه د حل لپاره دي د خارجېنو په یوځ باندې د افغانانو سره بحث کړي او د سولې د عالي شورا د حل زلو د دې د کوشن نتیجه ده چې دې ته خبر رسیږي.
اتاول الدین په دې اړه چې لوکمو کسانو او ډلو سره چې د سولې عالی شورا خبري کوي آیا پرختیا سره د افغان دولت د وسلواله مخالفانو استازي توپ کوي کنه وویل د دوی تماسونه او خبرې هم له حقوق کسانو سره دي چې دا مهال د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. په دې ورسېو کې د یو شمېر لوړ رتبه افغان مقامات ترور او تاوتریخوالي ته په اشاره سره د سولې د عالی شورا مرسیال ویل د دوی هڅه هم ده چې د خبرو اترو له پیل دمخه دواړه خواوې طالبان او افغانان نړیوال ځواکونه خپل بریدونه ودروي څو د یو اوربند پټینګې دو سره دا پروسه په کامیابۍ سره پر مخ لاړ شي.
لکه څنګه چې یو طرف موږ تر اوسه پورې ژمن نه دي چې طالبان څنګه رنګ د ناتو قوتونو تر دغه ساعت پورې ژمن نه دي. زمونږ د دې لپاره کوشش دی چې د لار هوار شي په همدې آتش بس باندې توافق وکړو. همدې سبب دا زمينه برابرېږي د دواړو مذاکرې میثاقین او بل اخره لمړی توافق په آتش بس باندې.
که څه هم چې د سولې عالي شورا څو میاشتې کېږي چې جوړه شوې ده خو د کتونکو عوامو خلکو په وینا تر دې دمه په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د دایمي او باثبات سولې د رامنځته کېدو کومې لویې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي.
قدر من اوردونکو تاسو اوریدل چې د افغانستان کې د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین سره خبرې ترې چې زموږ همکار رضوان مراد تاسو ته وړاندې کولی. او زو پکتیکا ولایت کې چارواکي وایي چې د ایصاف او افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شي بدی. نور حال د نقیب الله متنوال ناورو.
د پکتیکا ولایت دولتي چارواکو د دې ولایت د سروزی ولسوالۍ اړوند د مارزکو او تومانی کلیو ترمن سیمه کې د ناټو او افغان ځواکونو له لوري په ګډو عملیاتو کې د 53 بهرنیو په ګډون د شپیتو وسلوالو وژل شوی جسدونه چې د سری میاشتې له لوري په دریو کرایه شوی موټرونو کې بار وو او د ډیورن کرښې هاخوا لیږدول کېدل نن ورځ د سروزی ولسوالۍ کې خبریالانو ته وښودل. د پکتیکا د والیبال مخلص افغان هم د دې خبرې د پخلي ترڅنګ وویل چې دغه کسان په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوي چې د جمعې په شپه په سروزی ولسوالۍ کې ترسره شوي وو چې جسدونه د سری میاشتې او د ځایي خلکو په مرسته د شنبه په ورځ راټول کړای شول. د افغان په خبره چې په دې عملیاتو کې چې له هوایي ځواک څخه هم پکې کار اخیستل شوی وو ټول شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړی وایي چې د عملیاتو پر مهال ګډ ځواکونو او د سیمې ځایي خلکو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. ناټو ځواکونه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د یاد عملیاتو د تایید ترڅنګ ویلي وو چې په دغه عملیاتو کې تر شپېتو پورې وسلوال وژل شوي چې ډیری په القاعده پورې تړلي بهرني وسلوال دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې وژل شویو کسانو د حقانی له نتورک سره تړاو درلود او تازه دغه سیمې ته داخل شوي وو. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د یاد عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې نن سهار د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په سیاګرد سیمه کې د امریکایي ځواکونو یو ټانک په ماین الوزولی او څلور تنه بهرني عسکري پکې وژلي دي. په سروزه ولسوالۍ کې یاد عملیات په داسې حال کې ترسره شوي شوی چې تر دې یو اونۍ وړاندې د دې ولایت د ارګون ولسوالۍ د پیرکوتی په سیمه کې هم دولت د 500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د ناروې د ډزو پیخي په ناروې کې د جمعې د ورځې تر بریدونو وروسته د وژل شوو شمیره 29 ته رسیدلې ده. نیول شوی مشکوک کس با سبا عدالت ته وړاندې کړل شي. د مشکوک نیول شوی کس وکیل ویلي د موکل د وژنو پړه منلې ده. د نیول شوی کس په اړه ویل کېږي چې سخت دریزه مذهبي نظریات لري. د ناروې د پیښو په اړه تازه حال د پامیر ساحل په رپورت کې اورو.
په ناروې کې د نیول شوي 22 کالن کس اندرس بیرنګ بریک وکیل ویلی موکل یې منلې ده چې د یوټویا په ټاپو کې یې پر خلکو ډزې کړې وي. بریک نارویژیایي وګړی دی. نوموړی د جمعې په ورځ تر هغې وروسته پولیسو نیولی و چې د له دعوې سره سم د لیبر ګوند د ځوانانو په یوې غونډې کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینې اوسلو کې د موټر بمی چاودنې پر مهال 9 کسان وژل شوي ول او حکومتي ودانیو ته زیان رسیدلی و. په دې ودانیو کې د وزیر اعظم دفتر هم و. د نیول شوي کس بریک په اړه ویل کېږي چې د خیلاسي بنسټپاله عیسوي بیانونو تر تاثیر لاندې راغلی دی او دا چې نوموړی د مسلمانانو پر ضد نظریات هم لري. په دې اړه د هیواد وزیر اعظم جینز سټولټن برګ ویلي له نورو هیوادونو سره په پرتله موږ دلته په ناروې کې له خیلاسي سخت دریځو سره ستونزه نه لرو، خو موږ ځینې ډلې لرلې چې موږ ورپسې تلو او زموږ پولیس له دې خبر دي چې ځینې خیلاسي سخت دریځه ډلې شته دي یا لږ تر لږه په ناروې کې د تورته ډلې موجودې دي. تیره ورځ د برتانیې فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي ول په ناروې کې تر دې پیښو وروسته په لومړي ځل دا ګمان کېده چې دا کار سخت دریځه اسلام پاله ډلو کړی دی او یا هم د لیبیایي مشر معمر قذافي لپاره کارکوونکي کومې ډلې کړې وي. دا شک ځکه کېده چې ناروې د ناټو اتحاد غړی هیواد دی او کېدای شي دلته دا کار ځکه شوی وي چې ناروې ته په افغانستان او عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د پوځي کمپینونو سزا ورکړل شي. فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي ول دا شک ځکه هم کېده چې په لیبیا کې د ناټو پوځي کار روانې دي، خو تر دې وروسته دا خبره مخې ته راغله چې نیول شوی کس نه یوازې دا چې نارویژیایي وګړی دی بلکې په نسلي ډول هم د ناروې دی. د نیول شوي کس بریک په اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کارپوهانې له خولې دا هم لیکلي ول چې کېدای شي دی د نویو ناسیانو له ډلې وي. د ناروې د امنیتي چارو دفتر په دې وروستیو کې ویلي ول چې په هیواد کې دننه سخت دریځي به دې ملک ته جدي خطر ولاړ نه کړي، خو دفتر دا هم ویلي ول چې په 2010 زیږیز کال کې د داسې ډلو د فعالیتونو پراخېدل لیدلي دي. د هیواد د انصاف وزیر سٹور بریکټ وای دا کار یو جنونی کس په خپل مټ کړی دی، خو فینانشل ټایمز ورځپاڼه د ترهګرۍ په اړه د څېړونکو او کارپوهانو لخلې زیاتوي. دا به ډېره حیرانوونکې خبره وي چې یو کس دا دوه بریدونه کړی وي.
پامیر ساحل چې د ناروې د بریدونو تازه حال نه خبرولو.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، په نیویارک ټایمز کې لیکوال راجر کوهن په یو مقاله کې لیکلي دي چې د دې باوجود چې تیر لس کلن جنگ امریکا او اروپا د جنگ نه ستړي کړي، خو جنرال ډیوډ پیټریاس چې افغانستان کې د نړیوال ځواکونو قومندان وو اوس به د امریکا د استخباراتي ادارې مشري په غاړه واخلي. د دې خبرې لیواله دي چې نړیوال ځواکونه دي د 2014 کال نه پس هم افغانستان کې پاتې شي. نجیب عامر د دې مقالې مهم برخې دراوروي.
راجر کوهن په نیویارک ټایمز کې لیکي، کله چې د جنرال ډیوډ پیټریوس نو پوښتل چې په تیره یو لسیزه کې د امریکا تر ټولو لوی غلطي سوه، نو ورته وویل شول اوس لا وخت نه دی رسیدلی چې دې پوښتنې ته دې ځواب وویل شي. دا پوښتنه د یو داسې کس نه شوې ده چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه وه او ډیر زر به د امریکا د استخباراتي ادارې مشري هم په غاړه واخلي. نوموړی د سیاست د میدان لوبغاړی ګڼل کیږي. راجر کوهن زیاتوي ډیوډ پیټریوس ورته ویلي د دوی دریځ روښانه دی چې دوی د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې اول هڅه کوي چې کوربه هیواد ته استخباراتي معلومات په لاس کې ورکړي، بیا که هغوی له دغو معلوماتو ګټه نشي پورته کولی نو بیا د دوی هڅه داوي چې ملاتړ وکړي او د اورپکو خلاف د جنگي دو جوګه کړي. ورسپانه لیکي د وی لسیزي جنگونو د جنگ لپاره د امریکا شوق پکه کړي ځکه چې دا د سرونو قرباني غواړي او بره تر لری لری نخ کاری. د نیویارک ټایمز په باور تر دې وروسته که د امریکا د دفاع کوم بل وزیر د امریکا ولسمشر ته دا مشوره ورکړي چې ایشیا یا منځنی ختیځ یا افریقا ته د لخکر واستوي نو آیا هغه به په ذهني لحاظ روغ رمټ وي؟ خو امریکا بیا هم په جنگ کې ښکیله ده. پیټریوس د حالاتو د سمون لپاره ډیر کم وخت په لاس کې لري. په افغانستان کې د یاغیتوب او ترهګرۍ دواړو خلاف مبارزه روانه ده او هلته جنگ د دې جنگي فلسفې په بنیاد کېږي چې یو ځای د دښمن نه پاک کړه، په خپل واک کې واخله او عملیات جاری وساته، لکه په کندهار کې چې همداسې وشول. ډیوډ پیټریوس راجر کوهن ته ویلي حقیقت دا دی چې جنگ که د یاغیتوب خلاف وي او که د ترهګرو خلاف عملیاتو ته اړتیا لري او کومه منځنۍ لاره نه لري. مقاله کې وړاندې راغلي راځي داسې وګڼو چې د افغانستان نه د ځواکونو وتل پیل شوي. په راتلونکو څوارلسو میاشتو کې د امریکا 3000 ځواکونه د افغانستان نه وتلي او د پاتې 8000 نورو لپاره 2014 کال هدف ټاکل شوی. افغانستان کې 8 میلیونو نه زیات ماشومان سکول ته ځي. ورځ تر ورځه د موبایل ټلیفونونو کاروونکي زیاتیږي او د ژوند ځلا مخ په زیاتېدو ده. په ناټو ځواکونو باندې د یاغیانو بریدونه مخ په کمیدو دي، خو هیواد د پوډرو لپاره بیا هم د تولید ځای دی. درغلی پریمانه ده، قومي تربګنۍ هم شته او د بې سوادۍ ټغر لا هم نه دی ټول. ولسی خلک بیا هم په لویه پیمانه په نښه کېږي، نو بویه چې کامیابۍ د لاس نه خویدی هم شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره ډیوډ پیټریوس د 2014 کال نه پس هم په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شتون ته لیواله معلومیږي. راجر کوهن وایي له پیټریوس نه یو پوښتل که پاکستان حقاني ډله او طالبان د ځان لپاره غوره وګڼي نو د دوی جواب بسوي. هغه ورته وویل تا مهال د خبره دوی ته روښانه نه ده. ځینې معاملې ستونزمنې وي، خو بیا هم پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې قربانۍ ورکړي. لیکوال وایي امریکایي چارواکو ته په پاکستان باور کول ګران دي، نو دا اندازه لګول ګرانه نه ده چې پاکستان سره د امریکا اړیکې ستونزمنې دي.
قدر من اوریدونکو دا نجیب عامر چې د نیویارک ټایمز کې لیکوال راجر کوهن مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. او اوس زو اسلام آباد ته چرته چیز مونږ همکار سراج زهیر د مقامی ورسپانو ته چې کوم مهم خبرونه دي هغه ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
نن اکثر ورسپانو خپل اداریه د کراچۍ په صورتحال باندې لیکلی ده. د اردو ژبو ورسپانو جنگ او اکسپرس خپل اداریو کې لیکلی دي چې کراچۍ کې د تیرې سمودې راسې سخته بدامنی روانه ده او پکې پسوونه خلک مړه شوي دي. بلخوا سیاسي لارښودان په یو بل تورونه الزامونه لګوي او د حالاتو سمولو لپاره صرف د مشورو سهارا اغستې شوې ده. بلاول هاوس کراچۍ کې د یوې غونډې دوران د ولسمشر آصف علي زرداری وینا وه چې د کراچۍ د امن لپاره د ټولې سیاسي ډلې خپل دار تر سره کړی. دغه شان وزیر اعظم هم وایي چې د حالاتو قابو کولو لپاره به د سړډلې پرې کاروایی کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې یو طرف ته د کراچۍ د حال دی، بلخوا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع هم سړېره خنه ده. په داسې حالاتو کې ټولو لارښودانو او چارواکو ته پکار دي چې په دې معاملې سنجیدګۍ سره غور وکړي او د حالاتو سمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خانوتی په وفاق د بجلی د بقایجاتو د وصولی او د شپږ ارب روپو منافع راخلاصول لپاره د جرګې جوړولو اعلان کړی دی. او دې لړکی ځینې د پارټۍ او تدارانو او صوبایي وزیرانو ته ذمہواری هم ورپغاړه کړی دی. څوک چې به د اپوزیشن سره سلا مشوره کوي او د دې وروستو به په ګډه د وفاق سره خبرې اترې کوي. ادارې لیکي چې دا ډېره غوره خبره ده چې د بجلی د منافع غستو لپاره جرګه جوړه شوه، ځکه چې د بجلی ګټې نه ورکولو په وجه نن ټول ملک په تیاره کې ډوب پروت دی. باید چې حکومت له پکار دي چې په جرګه باندې زر تر زر کار وکړي او دا عملی کړي او څومره چې زر دا جرګه کار شروع کړي تا به د صوبې خیبر پختونخوا د ولس په ګټه کې وي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې کې لیکلي چې 13 ورځ د سینټ د مذهبي چارو سټینډینګ کمیټي چیرمن مولانا صالح شاه د روجي او اختر په یو ورځ کول لپاره غونډه را بللې وه چې پکې د رویت هلال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن او د قاسم جمعات پېښور مفتي شهاب الدین پوپلزی ګډون لرلو. ادارې لیکلی چې په دغه غونډه کې د مفتی منیب الرحمن او شهاب الدین پوپلزی ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو چې دوی به د میاشتې دلو لپاره په یوځای نه کینی. ادارې لیکي چې دوی له دا رویه ختمول پکار ده او د ملک او اسلام د ترقی لپاره چې په هر ځای کې وي چې کینی او خپلو کې اتفاق پیدا کړي، ځکه چې دا یو اسلامي او مذهبي معامله ده او په دې هر حال کې د خپلې انا نه پرته یو غیدل پکار دي.
قدر منه اوریدونکو، د اسلام آباد نه سراج ظهیرو چې مقامی ورسپانو ته کتنه کړې وه او دا رپورټ یې برابر کړی په پېښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. پامیر ساحل سټوډیو ته را رسېدلې دي د خبرونو لنډې سره.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. بیګا د شپې شپږ کسان وژل شوي دي. هلته ولسمشر آصف علي زرداري د کراچۍ د صورتحال د سیاسي حل لپاره یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په ناروې کې نیول شوي کس د خلکو د وژنې پړه منلې ده. هلته د وژل شویو کسانو شمیر 92 ته رسېدلی دی. د برېتانیا ځوان سردرغاړي ایمي وین هاوس مړه شوې ده. ایران ویلي د تېرې ورځې په ډزو کې اټومي ساینس پوه نه دی وژل شوی. په مصر کې د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې 211 کسان ژوبل شوي دي. او د ناټو الوتکو د لیبیایي پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې اهداف په نښه کړي دي.
قدر من اوردونکو، پامیر ساحل او چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کړو. په ټول ملک کې د اختر او روجی په یو ورځ مانځلو په غرض د مذهبي چارو د پاره د سېنات قائمه کمیټې یو غونډه رابللې و چې پکې پریکړه وشوه چې د دې مقصد د پاره به یو ځلی کمیټې جوړول شي چې اختر او روجه به په یو ورځ مانځلو لار کې ولاړ خندان لری کړي. زموږ همکار ریاض مساخیل د اسلام آباد نه په دې اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د مذهبي چارو د پاره د سېنات د قائمه کمیټې د چیرمن سېنټر صالح شاه په مشرۍ کې یو غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن او د پېښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی په شمول د کمیټې غړو او د موسمیاتو او فلکیاتو د محکمو غړو هم ګډون لرلو. د غونډې په اړه راته د قائمه کمیټې مشر سېنټر صالح شاه وې چې دا لومبې ګام دی چې په ملک کې د اختر او روجې په یو ورځ د نمانځلو د پاره پورته کړی شوی دی او هیله ده چې راتلونکي کې به د ګټورې نتیجې مخته راشي. سېنټر صالح شاه زیاتوي،
د ډېر بحثونو نه بعد په دې باندې موږ فیصله وکړه چې دغه باندې موږ یو ځلی کمیټه ما تشکیل کړه. هغه نمونه ما یعنې جوړ کړی، نن بس د هغه نمونه انتخاب کوم چې یو سب کمیټه تشکیل شي. رمضان مخکې مخکې زموږ کوشش دی چې دا کمیټه لاړ شي. په د خیبر پختونخوا د علماو سره د هلال کمیټه سره به دوی ناسته وکړي او د دې علماو رایې واخیستل شي. نو کوشش مو دا دی چې د سټینډینګ کمیټه په حیثیت باندې چې د اتفاق راشي سره او د اختلافات ختم شي، د جګړې او فسادونه ختم شي چې هلته اختر یو بل ځای کې نه وي.
بل طرف ته د پېښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وینا ده چې هغوی چېرې هم د خپل ذاتي شهرت یا بل څه مقصد لپاره د میاشت د لیدو اعلان نه دی کړی، بلکې دا خو یو دینی فرض دی او دوی د اسلام د اصلي روح تر لاندې ترسره کوي. نوموړی وایي،
موږ په دې معامله کې ډېر احتیاط کوو. الحمدلله د یو سلو اتیو کالو نه قاسم علي خان کې سلسله روانه ده. د گواه د شهادت په لور لپاره د شریعت ضابطه موجوده ده. موږ هم د هغې مطابق چې د هغې نه تپوس کوو.
مشال ریډیو چې کله د کمیټې د جوړښت په اړه او دا چې مرکزي رؤیت هلال کمیټې د قاسم علي خان جماعت شهادت ولې نه مني، د هلال کمیټې د چیرمن مفتی منیب الرحمن نه وپوښتل، نو هغه د زیلی کمیټې د جوړښت هرکلی وکړو. ولې زیاته کړه چې د دې غونډه باید د قاسم علي خان جماعت نه بهر چرتا په بل سرکاري ځای کې وشي، نو دوی به پکې ګډون کوي. مفتی منیب الرحمن وایي،
هر قمری مہینہ اسلامی مہینہ 29 تاریخ باندھے مرکزی عدالت کمیٹی اجلاس کئی آگے نمک کی نشی کی دے بیا آگا تاریخ باندھے تھروٹ پاکستان چاہتا چی شہادت راضی آگا شہادت مگا کنسیڈر کہو آگے شہادت قبول کول یا رد کول دا اتھارٹی چی دے دا مرکزی عدالت کمیٹی پاکستان سر دے.
دا یادونه دا چی دا اختر اور روجے پا شمول دا نورو اسلام امی میاشتو لیدو دا پارا رویه ده هلال کمیٹی پا کال 1904 رویایم که جوڑکلی شوی دا چه داشان ملک که طول مذہبی دستوری پا یو ورز اون منزلی شی. ولی دا بدا مرغا دا کمیٹی باوجود دا تیری سمو دیراسی اکثر اخترونه او روجه پا جدا جدا ورز منزلی کی گی. ریاض موسیخیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو په قبایلی سیمه خیبر کې د پښتو ژبې د نومیالي شاعر او دانشور حمزه بابا په مزار تر برید روستو د پښتنو شاعرانو لیکوالانو او مذهبي مشرانو د دې پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د جمعې په شپې نامعلومه وسلوالو د حمزه بابا په مزار د لاسي بمونو د لارې برید وکړو. د برید غندنې په اړه نور تفصیل له پیښور نه له مشال ریډیو خبریال خالد خان نورو.
په خیبر جنسی کې د نوموړي صوفي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان چنواری قبر د ناصرګند شرخوخو لخوا په باردو الوزولو هڅه نه صرف عام وګړو او پښتنو شاعرانو په سخت ټکو غندلې ده، بلکې مذهبي عالمان هم دې کار ته یو غیر شرعي او بې پښتو قدم ویلې دي. د پښتو ژبې نامتو څېړنکار او پېښور یونیورسټي کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر راجولي شاه خټک وایي چې د پښتنو وجلو سره سره ترخګر اوس د پښتون قام کلتور ادب ته هم نقصان رسوي، او د رحمان بابا او حمزه بابا مزارونه په نخا کول دا معنی لري چې ترخاګر د هر هغه سیز وجود ختمول غواړي کوم سره چې پښتانه مینه او عقیدت لري. هغه وایي
دا خو یو داسې عمل شروع دی په دې پښتونخوا کې چې د پښتون تشخص خره کرخه او رانول غواړي چې ارزو دي.
پېښور کې د درویش مسجد او مدرسې یو عالم مفتي سبحان الله خان وایي چې حمزه بابا او رحمان بابا خو ډېر لوی هستي دي، خو د عام مسلمان قبر ته نقصان یا د هغې بوی حرمتي کول شرعاً حرام دي. هغه وایي
شریعت د دې خبرې اجازت نه ورکوي. په قبر لپاسه کېناستل، په هغې باندې بولو براز کول، هلته څاروي شړل، بلته متیازې کول، د دې ټول نه شریعت منع کړې ده. بلکې قبر ته به ډاډه هم نه وای. نو دا کوم خلک چې داسې کوي نو واقعي چې د شریعت د احکامو خلاف ورزي کوي.
د حمزه ادبي جرګې یو غړی او پښتو ژبې څېړنکار شیر عالم شینواري په دې اکله وایي چې په پېښور کې د رحمان بابا او د سوکنو مزارونه په بارودو الوزول خو د عقیدې اختلاف کیدی شي چې ګنې ځینې خلک دغه مزارونو ته دایرینو او د عقیدت مند تل خنه غنی. خو د حمزه بابا قبر په نخ کول خو هیڅ معنی نه لري، ځکه چې د غلطه خو به صرف شاعرانو او ادیبانو ناشته کوله.
د حمزه صاحب فکر او د هغه جون او د هغه کتاب هر هفته د ټولو پښتنو لپاره، هغه صرف د شینوارو سیدو لپاره نه، د ټولو پښتنو لپاره. د هغه سیب یو شعر دی: پس له مرګه که تاوی چې حمزه څه شو، زما خورې به هم چغې کړې چې دای. په دې شعر کې دې دا ویل غواړي چې زما په جون باندې خو زما جون ټول هسې هم د پښتنو لپاره قربان دی. خو زما د مرګ نه پس هم که زما فکر چاته پکار شي
ډاکټر راجولی شاه زیاتوي چې د حمزه بابا، رحمان بابا او نور پښتنو شاعرانو او بزرګانو مزارونو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواري ده. خدای خلک او رضاکار دي د داسې قسم هستو قبرونو تحفظ کول خپل مذهبي او قومي فرض وګڼي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
قدمن اوریدونکو، خالد خانو چې په پېښور په قبایلی سیمه خیبر کې د پښتو ژبې د نومیالي شاعر او دانشور حمزه بابا په مزار د برید روستو د پښتنو شاعرانو، لیکوالانو او مذهبي مشرانو د پیخي په سخت ټکو کې غندنې په اړه رپورت وړاندې کولو. د دین وړاندې هم په 2009 کال مارچ میاشت کې د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا په مزار برید شوی وو.
کله وی خو د کندهار په خار او زینو لری پروتو سیمو کې وخت نا وخت د چاودن او نخته پر محل درانه اوازونه د خلکو غوګونه کړنوي. بل خو بیا د کندهار د ارغندا بولسوالي باغونه لا هم فزو.
قدر من اوردونکو، سده تکنیکی خرابې لاملا تاسو ته یو بل رپورت شې، هغه تاسو ته وړاندې شو. که څه هم د قندهار امنیتي حالت د افغانستان د نورو سیمو په پرتله خنه دي، خو بیا هم دغه ولایت ځوانان د میلو او سیلونو دود ژوندې ساتلې دي. قندهار د ځوانانو هر ورځ په او په ځانګړي توګه د جمعې د ورځې مازیګر سیل ځایونو ته رسوي. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم له څو ځوانانو سره چې په میله وتلي خبرې کړي او دغه راپور یې را لېږلې دي.
کله وی خو د کندهار په خار او زینو لری پروتو سیمو کې وخت نا وخت د چاودن او نخته پر محل درانه اوازونه د خلکو غوګونه کړنوي. بل خو بیا د کندهار د ارغندا بولسوالي باغونه لا هم په ځوانانو ډک دي او د هرې ونې لبیخه د سندرو او دریاوو اوازونه اورېدل کیږي. د د کندهار ځوانانو زیاته برخه د خپل ژوند هر ورځ په میلو او لوبو تیروي، خو د جمعې ورځ بیا سپینګیری او واړه ماشومان هم میله ځایونو ته رسوي او تر ماښامه یې په خوښیو تیروي. د ارغنداب ولسوالۍ په یو باغ کې تر ونه لاندې ناست څو تنه ځوانان وایي چې د جمعې په ورځ له ښار او لرې پرتو سیمو څخه سلګونه کسان چې ماشومان او سپینګیری هم پکې وي د ارغنداب ولسوالۍ د بابا صاحب زیارت ته ځي او هلته میلې کوي. د حیات الله په نامه یو ځوان بیا خپل ځان د ملګرو په ټولۍ کې تر نورو کمالداره بولي او وایي چې کولای شم په یوه نه یوه توګه د ملګرو سات ورتیر کړم.
زما ماشپزي زده د امي دریایي زده د امي کوټبال زده دی درې سره شنګار لوبه چې د دې خوښي هغه ورسره کوي. نن خو مې دا د دریا وټه کوله بانډار د یارانو سات مې ورتیر کړي. نور وخت به د هغې سره زورور خولې ګپ وکړي او ورکې وکړي چر شي د یارانو خوښ هغه کړو.
د کندهار بېلابېلو میله ځایونو ته په میلو وتلي ځوانان ډلې ډلې وي چې هره ډله بیا داسې کسان لري چې بېلابېلې لوبې او یو د بل خدمت کولای شي.
که د من اورېدونکو دا د کندهار نه زموږ همکار سید شاه سقیم چې د میلو او د ځوانانو د راجمع کېدو راپور تاسو ته وړاندې کولو. که د من اورېدونکو اوس وخت را رسېدلی دی اونیس پروګرام زما کور زما کلی چې زموږ همکار شاهین بنیری تاسو ته برابر کړی.
ستړي مشه قدر مند اوردونکو شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. قدر مندو نن بدرتا د ډیورند د کرخه هغه اړخته د افغانستان د سمرخیلو د کلی په اړه معلومات درکوم. سمرخیل د افغانستان د ننګرهار ولایت یو تاریخي کلی دی چې د جلال آباد خار خواته آباد دی. دا کلی د کابل نه د یو دیرش کیلومتره په فاصله دی. زمکه آباد ده، د اوبو وسیلې هم لري، نو ځکه ډیر خلک یې کر کرونده کوي. د دې ځای نه سبزیانې او میوې د افغانستان او پاکستان لویو ښارونو ته وړل کیږي. تیر ونه زما همکار باز محمد عابد د کلي ته ورغلی وو او ستاسو لپاره یې د کلي د خلکو سره د هغې په ژوند جواک او دوی ته په ورپېخو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي یو مشر د سمرخیلو تاریخي مزل ته صدا رنګ ګوري.
زه البند سمرخیلو اوسیدونکی د نورسلا زوی. دغه سمرخیل 600 کاله تاریخ لري. په دې کې بیا آبادیګانې وي، په دې کې په چلوسیه کې چې بیا پارومونه جوړ شولو، کانال پیدا شو، د ډورونټې بند چې جوړ شولو څه وخت کې بیا دا پارومونه شو. دې کې په زیتونو، دې کې فابریکې وي، نجاري وه، په کې اتصالات وو، ځوانانو په کې کار کولو، بیکاري په کې نه وه، ټول خلک په کار باندې چې دی سودا او مشغول. دغه انقلاب دوره چې جوړه شوله، مهاجرت شولو، خلک لاړل، ښکته شو، څوک پورته شولو، مهاجرت ته شروع کړو، وطن پاتې شو. بیرته دغه کم خلکو چې دغه وطن بیرته د مجاهدو په لاس راغی او دا بازي کورونه راغله، وطن چور وچ شم نو. پارمون هم چې دی زیات ځپل شوي دي، ولسون هم ځپل شوي دي، څوک په کلي کې نشته دی. تقریبا چې په سلو کې پنځه مونږ دلته یو او دغه پنځه نوي چې دلته لو پاکستان کې پراته دي.
تاسو مخکې وویل چې دی پارمونو کې زیتون کرل کېدل، مالټې وي، سنترې وي، سو کنه، او بیا دلته زیتونو لپاره فابریکا مو کنه. کله به چې دغه زیتونو فابریکا جو نه دا محصولات راووتل، دا به کوم خواتلل؟
دا محصولات په چیرې راووتل؟ دا به خارج تتل یا به ورسلتل دولتونو پورې. د عایدات خورېدلو ښه ماټله وه، سنتره وه، زیتونو په کې، داغې اچارونه او داغې غوړي، دا به ته یو اته زراعت وه، دلته غواګانې وې، مالداري وه، د چرګانو پارومونه وو. دغه وطن ښه آباد او جوړ. اوس دغه شی دی چې څوک نشته په دې کلي کې، دا کومې چرګاګانې دي او شوګانې دي، دا برځې خلکو نیولي دي. په ده باندې زموږ زرد خود راغی، په ده سره پنځه کسانو، موږ نه پکې په مثال جنګ وشولو، پکې مړی وشولو مونږ کې زخمیان وشولو مونږ موجوده حکومت لري شکایتونه وکړل عریضې مو کړې وکیلانو صاحبانو له والي صاحبانو له مګر زمونږ په هغه باندې چا غوږ ونه ګرولو چې دا یې ښه وشو یا بد دغه وشوګانې دي ټولې د دې کانال نه نیولې ده د سړک د فابریکې د ترانسپورټ نه دغه ځای کې یو برقي ډیزلي فابریکه وه هغه هم د منځه تلې ده نشته دی اوس داخلي خلکو پکې جایدادونه او کورونه جوړ کړي دي دغه نه پله په تګاو په کیم باندې یو ځای و چې دې کې پخوا زیتون ولاړ وو هغه و د دغه یو تعداد عربان او شاړي دي په دې منطقه کې دغه خرڅۍ د یو ځای او د بل ځای په خلکو باندې دا د غره غاړې دا سرکاري وطنونه دا زموږ شوګان یقلي او خرڅۍ یې دي
تاسو په دغه غلا باندې حکومت ته څه نه دی ویلي
مونږ حکومت له څو واري راپورونه ورکړي مونږ په دغه دعوی کړي جګړې پی کړي دي مګر حکومت په د باندې غوږ نه غري ځکه چې په ساتي داری زیات کنن ورته وي هغه لا شیل تصور کې بس ورته وي واچوا او نور دې دننه کار کاوه ټول په دغه د حکومت په خپل دغه داری جوړه دغه وطن چې ټول خرش شول ټول خرش شول زمونږ د سې دوه دوه چې بخادي پیدا شول درې سلو پنځه شپې به مخ کې د کې چې د ستار منګي به په پاس د هغه نه دغه ساده سازنده راتله چې هغه به شیرګو یو او هغه به ډېرې ښه قصې او ښه داستانونه او نغمې به ویل اوس هغه شی نه چې د منځه تلی دي نشته زمونږ خلکو دومره وڅی شې نه لري چې ریشي دی وطن کې په یو ځای باندې واړی ټول پراتی دی پاکستان کې
ولې ناراضی دی لته څه دی
د دې لته دا چې دلته ګوزغه نشته دی زیر نشته چې دا په چیرته واړی کو یو کوټه ځان ته جوړ کړي وسه نه لري وطن ته خلکوونه ولې شې لري ځکه چې موږ د چارواکو له ډیرو ویللې زمنګ په دې خبرو باندې چا کوم خیال ونه ساتلو
شمس الدین د کلی یو کروندګر دی وای اگر چې د کر کروندې په میدان کې د نوی پرمختګونو نه ډیر نه دی خبر بیا هم په خپل پټو کې مهنت کوي او دغه شان د ژوند گاډي روان ساتل دي
زمانم شمس الدین دی او دیجه کې مزمکه کړلې ده د قانې مو او د سمخري د میری شپ تر څنګ وسېګم او دم دیجه بشنده یم الله کا فرض مثال رومي واخلي بینډه واخلي دا شان تقریبا ختمه میږي د غینې حاصلات پیسې خلاص تر ازي الله کا غنم چې وکړي هغه دونه شي حاصل نه ورکي دا شان دیجه کې کرل کیږي او تقریبا بازار کمزور هم دی خو بیا هم هغه د غنم پوری تمامي یې تقریبا داسې 2 هکتار ازمکه به یو په دې 2 هکتار ازمکه کې نو همدغه کوم شې چې مومخ کې تاسو ته ویل همدغه زیات کرل کیږي ضرورت خو امکان نه لري چې رفه دي شي زکه چې خواهشات زیات دي او د دغه ندونه چې لاستن راځي چې خلکو ټول مشکلات یې طرفه شي خدا د دې ټول سره سره مطلب یو هغه روزمره ژوند یو څه کم ته وخت پیوړي
زه یاسر سمرخیلیم او دامدی سمرخیلو د کلی باشنده یم زه خپل یو کلینیک می جوړ کړی دی یو ډاکټر وی را سره یو لابراتوار دی را سره زه خپل د غیم د فارمیسی سیمه دوا ورکوم لکه مریضانو ته هو دغه د زمنګ خو کې یو کلینیک شته دی د زما په خیال د عربیانو دی هغه کې د سید مریضان ډیر راضی خو مطلب دوا پکې داسې نشته چې مریض ورشي یو پاکټ ګولې نیمه ورکی بس نور ورته چې نشته بس وته خار کې واخل ورته ویل کې
اول به ځان رو پیژنې او بیا به دا وای چې ته په کوم خونځي کې معلمي او په دغه خونځي کې څومره شاګردان زده کړه کوي په دغه کلی کې شرح خواندګي یا څنګه تاسو ارزوي
زمانم حقیقت زیور د سمرخیلو د کلی د بیسودو ولسوالۍ وسودونکو او چې فعلاً برحال خون کې د سمرخیلو د لیسې يم زبب مجموع کې داسې ما دغه لیسې داسې یو مرکزی لیسې ده چې دلته نږدې سلور کلی چې یو سراچا بل سراچا نغلو تگاو کېم او خپل سمرخیلو کلی زده کوونکې او ناس طبقه او ذکور طبقه دلته عزیز د کړکې تر 12 سمبه پوري به موږ د دې سره په سنگ کې په دغه موجوده کلو کې الحاقي حمله رو داسې ابتدایي خونځي هم شته چې خپل دغه سمرخیلو د لیسی مربوط یو الحاقه من سمرخیلو کلی ته د مشومان او د فاصله د لری په خاطر باندې چې فاصله لره ده لری دا او سرک دی نو دی په خاطر یو الحاقه لرو چې الته هم تقریبا در سلور 100 د کونکو پوری درس وي په مجموع کې سلور 100 او 2800 بر ازرز د کونکو دي منګ سمرخیلو لیسه کې داول ټولګینه نیولې تر دولسم ټولګي پورې لرو او به دې کې سلور سوا او 1550 چې دی اوناس د کون کې دی چاغي به زده کړ چې د تر نهم ټولګي پورې رسیدلې ده او امداسې مخ پر وړاندې زی
دغه د کلی لیسه کې چې کوم سہولت تاسو ته سرکار درکړي دی حکومت درکړي دی هغه د خاري لیسو په نسبت کمیا زیاتې لري کنه
په مجموع کې خټول د افغانستان چې دی مکاتب ډیر زیات نیمګړتیا وی لري د تدریس په برخه کې د خونکو د کمبود په برخه کې د وسایلو تدریسي مواد په برخه کې نو کومنګ د سپیکرګو د خار لیسې هم هغه ډیر زم نیمګړي دی خو په نسبت د اغه زمنګ لیسه هم ډیر زیات نیمګړتیا وی لري
د کلی ځوانان د زده کړو او لوبو شوق لري خو دوی وای ډیر اسانتیاوي ورته نشته او په دغه هیواد کې روانه جګړه او بیقراری ډیر خوبونه خاورې کړی دي د کلی یو ځوان وصال میاخیل وای
تر لسم ټولګي پورې مې درس ویل او د انګلیسي ژبې استاد یم او اوس په الحال د سمرخیلو په کلی کې ژوند کوم بیکار يم سو وخت مې وظیفه درلودله چې یو ان هابیټاټ سره ما کار کوو د بیسوادۍ په برخه کې یعنی زه د بیسوادانو استاد یم او غواړم چې دولت ته کار هم وکم تر ډیر ځایونو ما اپلای هم کړی موسساتو یا نورو ځایونو ته چې کوم کې زما وړ کسان په کاریږي او ماته سه پوزېټیو ریسپانس نه ده ملو شوی
اوس دلته چې په کلی کې بیروزګار اګرځي په سم مصرفي
اوس خپل زده کرکټ یو لوبغاړی ما او غواړم چې په اوله مرتبه کې ولسوالي لوب ته لار پیدا کوم او بیا ولایتی ته او بیا چې ورته وي انډر 19 او 18 ته لار پیدا کوم او بیا ملي ټیم ته وزم
دلته خو تاسو خو د تعلیم سره سره بیروزګاری په دې کلی کې نور داسې ستاسو ملګری ځوانان ته ویني چې هغه هم سواد لري د ځوانانو شرحه د سواد د څومره تاسو ارزوي
تقریبا 15% په سواد زده کړه باندې بوختي او دا 15% چې کم دي دا کارکېخت کې باندې او دا 15% چې تقریبا پاتې کیږي نو دا د روزمره کار پسې هڅه کوي خو کله پیدا شي کله پیدا نشي نو فکر کوم دا مشکلات شته
د سمرخیلو کلی کې د میلی بابا په زیارت کې لیومیا صاحب سره ناستیم چې دغه زیارت ته ځینې روحاني ناروغان خلک راوړي چې ته لیونتوب درجه ته رسیدلی وي هم دلته راولي او د سوخ د پاره په دې وړو وړو کوټو کې تړي دا چې دغه زیارت ته نو څه قسم روحاني بیماران راوستي کیږي دا به موږ اول میاسب مختزان ماری پی کې او بیا په دې اتلا و سره خبرې کوو
زه میاز ورشاد مې ابراهيم شاه زوی ته سمه خیر وسیدم کې دې بلیسم اولاده دې زیارت ته دې سرور اجازه لري اول اجازه چې دې لیونیا دې تاسو په تکلیف سالیو خو دې پریز دې سپور ورته مو چې خوراک دي او دویم اجازه چې ده باندې نه حولات ده یو خزه ماشومان نه کیږي یا نه پاتې کیږي یا په خامه موزه شي نو ده دویم اجازه ده درېم پیرین دي چې غټ او واره هغه ورته موږ سوبیان یو او غټ ده چې دین نور انسان جوړي خو چې ځان ته راوړي چې پای کی قسم ورکو په کال کې تعویز نه کوي خلاص او یو من دا تعویز د جیل چې ماشومان نه مور تشه رنګ کوي نه مور سوزي نه وسی مدغه سره اجازه دې مې نه سبب بنګي نو به دا کوي چې زه مزدور زنیل کیږي هغه مزدور ته کوي چې تا خاور کوي ته سلوخ په بوري ما چې کله سلوخ په روزولې اولا پیر هم کړي پروردگار جوړ کړي مې پرېز ماتي وزي نو چې ما ځان شته چې مثلا په یو چې نه کوم نه خښینه دوی ما چې نه دوی ما چې نه کی نشي چې بس دا کار د الله دی چې نه کنه حبيب چې کنه زبي چې خدای ونه کې سوري کوله شي سوري نشي کوله خدای دې جازي مربوط دي
تاسو بسمره عمر وي
زما عمر به یره یو شپې ته کاله وینو
نو په دغه سلوخ کلن یا 50 کلن د ورکی چې تاسو د زیارت سره آشنا یې کنه روزانه ورته زی راځي د سلیوانین به تاسو مخ کې راغلی چې مثلا زنجیرونه شکوي او بیا بیرته روښوي وي
ارورو دا خبر د کوم چې دا خدانه ونن دي چې دا لیوانن یو ډاکټر چې او ډاکټر سره یو ور نه شو دوی مر بیا پر چتی ور دوی مر چې خريش سره نه کوله نه پيږي نه چې څومره عمر شي چې لیوانن یو ورځ نه بل ورځ نه خلک جوړي نه پوښي ځتيږي او په دغه غون کې الله دې الله رغي کنه چې نه لا کېږي چې څنګه قدم نه راغوسو او په دې دې زینونه د هرات نه رزي د قندار نه رزي د کوټه نه رزي د پاکستان زینونه نه رزي نو د افغانستان څخه کې افغانستان خپل داخله افغانستان کې دا شخص دی نور خارج ملک نه لري خلک ورته
وسم سلیوانین شته دي
او نه ونن شته وسم کوټو کې نه ونن شته دي دا غوونه اور د ټول نه ونن دا غوړه او تاخونه نه ونن دي نه ونن شته پکې
د کلی یو بل ځوان تاجبر وای د کلی پسند کې میان نسی او بیا یې خرڅوي. هغه زیاتوي دا یې د پلار نیکه روزګار دی، خو اوس پکې د هم پورا مهارت ترلاسه کړی دی. د تاجبر زما د همکار باز محمد عابد سره صدا سے خبرې وشوې.
زما قسم دی میګری، زما پلار نیکه میګر تیر شوی، د بابا د وختونه دغه میګری مونږ ته پات. زما بابا چې ډیر ښه میګر او په سمرخیلو کې هغه یو ریکارډ لر.
دغه ریکارډ یعنی څه
ریکارډ؟ دا و چې دا به د شپې تلو، زیاتره به د ښکار د شپې کول. تقریبا 12 بجې به لاړو، 3-3:30 بجې به د ښکار شروع کړو، او چې ځانونه نه مخکې مخکې به دا کور ته راتلو. تقریبا من یو نیم من د مین به دی برابر و.
نو دغه بیا ټول کور ته راوړل او کنه کلی کې خلکو اغېستلم؟
څه به دی خرڅول او څه چې و هغه خپل ځان دپاره او خپل خپلوانو ته ویم ولېږل. خو لکه د ژوند څه ضرورتونه به په دې زموږ پوره کېدل.
ته په څه وخت کې میان نی؟ د شپې که د ورځې؟
زه خو زیاتره ښکار چې د ورځې کوم، او دومره څه کېږي انشاءالله چې زموږ د کور هغه ضرورت پوره کېږي. تیل مالګه خو دی خوا کنه، سر لگ ډیر ځان ته پریدو، سر لگ ډیر خرڅ کو، نو هغه خپل ضرورتونه په دې میګری کې موږ پوره کړو.
دا چې د شپې ښکار کیږي، تاسو ولې د شپې ښکار ته نه ځئ؟
د شپې ښکار خو موږ داسې نشو کولی چې دغه د امریکایانو بغیر بې پیلوټه تیاری دي. د دې نه موږ یریږو، دا نور هم چې دي جازونه زی راځي کنه، د دې وجه نه چې دی موږ د شپې ښکار اوس بند کړی.
داسې خونړی دا سیند ماته ښکاري، غټې غټې چپې هم لري. تاسو بیا د دې سره د څه مقابله کوئ؟ د دې د سیند د چپو نه چې تیریږي څه ابزار در سره، وسایل در سره؟
موږ سره دا د ګاډي ټوپی دیګه موږ واچو، نو د دې په ذریعه موږ د دې سیند نه اخو دې خاطلې راتلې شو، او هغه کم ضرورت چې زمونږ یې هغه موږ ته دا پوره کړي.
کله داسې کمی واقع سره مخ شوی چې مثلا خطرناک درته ښکار شي وي، کبان دې ډیر نیولي، او بیا هم داسې واقعا داسې د سیند سپی توغې نشي وي چې ته وېرېدلې؟
یو ورځ زه لږ لیټ راغم کار نه، نو دا زما انډیوالان چې دی ماته دا ویلو چې ماښامه ځانونه چې کېږي نو انشاءالله بیا به موږ وځو، مونځ به کوو. زه به هغه چې زه کور ته راغم او بس ما کور کې پوښتنه وکړله، نو زما مور او پلار ماته ویلې چې یاره هغه سړی چې ته کوم چا سر تللی هغه تللی. نو زه په دې ډاډ باندې ووتم چې زه خو دا به لار کې چې ته ما سره به میلاو شي. نو هغه خو میلاو نه شو، ما ښکار وکړو، ښه ډېر میان مې ونیول. چې کور ته راتلم نو د شپې تقریبا 12 بجې وې، او په ما باندې ټوپه واخلو. زه ډېر مشکل سره مخامخ شوم، او زما مې جال وړو او زم ډېر تقریبا د اوبو خراب کړم، خو بیا ما خپل کوشش وکړلو به ځان مې راویستو، جال مې پرېښودو، میان مې
یعنی خپل ځان دې بچ کړو. دا خو دې هوښیارتوب کړی دی. خبره دې د جال وکړل کنه، دغه جال تاسو په خپله جوړوئ که په بازار کې اخلئ؟
دا جال چې دی دا زما د پلار د طرف نه قسم موږ ته پاتې دی، او دا زما پلار ماته جوړی.
قدر مندو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بدر تا د یو بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو. د پروګرام په پای کې د ننګرهار پاړه دغه سندره تاسو د ټولو لپاره.
پتی دنیا چنتیا دگ لکھ دسرو گل نوہار کل دے نند نتا بند ندر کم خاد پارس نلنگ ہار کل دے کابل پتی دنیا چنتیا دگ لکھ دسرو گل نوہار کل دے نند نتا بند ندر کم خاد پارس نلنگ ہار کل دے خاد پارس نلنگ ہار کل دے
شمالی دری تزین خون دشاش ہم کافی ساو چاری کار کھلے دے لنتا لتا باند نتر کم خارت فارس نمینگرار کھلے دے خارت فارس نمینگرار کھلے دے
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.